درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازری رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1404 نیوی د جدي وبشتمه او د 2014 میلادي کال د جنوري 18مه د ازری رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کابل کې د څلور ارخیزي غونډي د افغانستان د قانونو د تالان او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان امنیتی چارواکی وایي چې په هلمند او ننګرهار کې د دولت په لسکونو وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ایران خلاف بندیزونه لري شول. ایران د واشنگتن پوسټ خبریال او څلور ایرانی ول اصل امریکایان خوشی کړل. د خبرونو تفصیل تاکل شوه ده چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور ارخیزه غونډه جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارو پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د وی د همژغی د څلور ارخیز ګروپ دوهم غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ په کابل کې دایره شي. د دې څلور ارخیز غونډه لومړی ناشته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شو او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې دو څلبیش تنه وسلوال سختریزی وشل شوی دی. د ننګرهار ولایت ویاند اطاولا خوګیانی آزادی رادیو ته وویل چې کورنۍ او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبه په ورځ د هسکې مینی ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباری وکړه. خوګیانی وای لومړی بمباری غرمه محل شوی چې له عملی د داعش شل وسلوال وژل شوی او د مولوی عباس په نامه د دوی یو مسؤل ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایی برید د مازدیګر پر 15 بجو شوی چې له عملی 22 تنه داعشیان وژل شوی دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوند قلي اردو مسؤلان وایي په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ پر مخ ځي د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تیر اونۍ د پنځشنبې ورځې دوام لري شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل شوي دي. د ایران خلاف نړیوال بندیزونه لري شول. د اټومي انرژي د نړیوال اداري رئیس تیر ماشام په یو اعلامیه کې ویل چې ایران مقدماتي ګامونه اخیستي او لنن څخه د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اداري اړیکې نوی پړاو ته داخل شوې دي. ایران هله لري چې لدې پریکړې وروسته به پر دوی د نړیوالو لخوا لګیدلې بندیزونه ختم وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي دا له نړیوالو سره د ایران د اړیکو لپاره یو مهمه ورځ ده. نوموړی زیاتوي نړۍ ته ثابته کړه چې ګواښونه، بندیزونه او فشار کار نه ورکوي. که د نړیوالو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه پای ته ورسیږي نو په میلیاردونو کنګل شوي ډالر به بیرته ایران ته ورکړل شي او ایران به وکولی شي چې په نړیوالو مارکیټونو کې خپل تیل وپلوري، خو په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د ایران فارس نیمه دولتي خبری آژانس په یو راپور کې ویلي د غهیواد واشنگتن پوسټ دی په خبريال په ګډون څلور ایرانی ول اصل امریکایان خوشی کړی دي. د راپور پر اساس درې تنه چې دوه ګونه تابعیت درلود د بندیانو د تبادله په چوکاټ کې خوشی شوې دي. جیسون ریزایان د واشنگتن پوسټ خبريالو چې تیر کال د جاسوسي په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال لګول شوی تورونه څو ځله رد کړی دي. په عین وخت کې د ایرنا خبري آژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړی دی. د بشری حقوقو د ساری او کمیسون وای چې د اسلامي دولت یا داعش سختري زو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لسکونه کسان وژلي دي. دغه کمیسون زیاتوي چې دغه کسان پرون د سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دایرول زوار کې وژل شوی دی. دغه کمیسون چې مرکزی په بریتانیا کې دی وای د داعش لخوا په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول غندلی او دا کاری د اندیشنې وړ بللی دی. د اروپایي اتحادیې یو بیان وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي خو د نیول کېدو لپاره هڅه کیږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد د دې هیواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خبرو شویو راپورونو پر اساس دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشي شي یو ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وو.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې آسمان برګ وی د تودوخې لوړ درجه 2.3°C، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 4.4°C، مزار شریف آسمان ورځ د تودوخې لوړ درجه 2.2°C، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.4°C، ګردیز آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 6.5°C، بدخشان آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.4°C، او په بامیان کې آسمان برګ وی د تودوخې لوړ درجه 0.1°C.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس 2 بجې او 2 دقیقې دي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه، یعنی منځنۍ صفه، دولش پښنوی د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې
شوی ده چې همغږی فلور اخیز گروپ دوهم ناسته شنبې په ورځ کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ده چې په کابل کې د څلور اړخیز غونډې په اړه توضیحات ورکړي. د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث ته دینی عالمان رایوځای کړي دي.
علما کولی شي چې د افراطګرایي یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وای د ولسی جرګې د غړیو په شمول یو شمېر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وای سبا د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه ډلې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرې شي باید مخکې تر مخکې شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د لارې د نقشې په اړه خبرې کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لوبړې ناسته د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ټاکل شوې ده چې بل غونډه سبا په کابل کې دایر شي. د دې موضوع تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
ټاکل شوې چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوې ده چې همغږی د فلور اخیز گروپ دوهم ناسته ساتونکي د شنبه په ورځ، یعنی د سوان میلادي کال د جنوري په 13 باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربهتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستانی سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارد ولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خپاره شوې پریکړه لیکې راغلی و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دینی عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل فکری پلوه باید خلک له افراطیت سره کرکه پیدا کړي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وای چې د سخت دریځۍ د بیلابیلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ د سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اخیزمنو او په هنيسو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ د ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او په هنيسه ستراتیژي تیار شي.
نو موړی وای چې په درې ورځېنی دغه سیمینار کې باید افراطیت بلا بل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې دا غي سره د مبارزې کومې لړمحاله او کومې اوږدمحاله طریقې ګټورې تمامې دي شي. دنیا المان وای چې په دغه سیمینار کې باید بلا بل اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو لاله باب یا منځلاري توپ تر ولسونو ورسبی. افغان دنیا لمان داسې وخت دی ونی ورساله تخصیصو لپاره په کابل کې راغون شوی چې ډیر کله خپل دوی هم د سخت دریځ ښکار شوی دی. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په یواد کې روان جنگ د دنیا لمانو ترڅنګ هر څه غزمن کړي اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد
بحث داغه جنگ پاړه دی چې د جهاد په نوم کېږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بلخوا دنیا لمان لدې سره چې په یواد کې روان تو تریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمی دلایل ته غوږ ونیسي دا کار کولای شي په یواد کې افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولای شي چې د افراطګرایي یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمی دلایل خلک ته وړاندې کړي او خلک پوي کې او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار دیم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
زین نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغه ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید افغانستان نه د باندې د نور نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤلو کسانو او زورواکانو له لوري د یو شمېر قانونو کیندنو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
کمزوري حکومت ولې د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افضلی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
د قانون سکتور د تیرو لس کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانون په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افضلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي د مهال له قانون څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمیر قانوني ستونزو له وجې د دوی نمونه ونه خیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ هم درنګ وایي چې د مهال له قانون څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤل وسلوال له خوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړي. د افغانستان د بیا ونی په په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د کانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د کانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوسمهال د افغانستان د کانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلی چې د کانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایی بریدونو کې 240 تنه وسلوال سختریزي وشل شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وشل دي. د ایران خلاف نړیوال بندیزونه لري شول. د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې رئیس تیر ماشام په یو اعلامیه کې ویل چې ایران مقدماتي ګامونه اخیستي او لنن څخه د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې اړیکې نوی پړاو ته داخل شوې دي. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ او خبريال په شمول څلور ایرانی ول اصل امریکایان خوشي کړی دي. د بشری حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزو وستولو د سوریې په ختیځ کې لسکونه کسان وشل دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلی او دا کارې د اندېښنې وړ بللې دي. تاسو سمو ژغله ازادي رادیو اوري. ساعت 2:00 او 10 دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د غرس د ژوند رنگونه. خو اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبرېدونکې واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د تړنې په باب یو مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوي دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوی چې پر دې مسله بل اونۍ خپل لومړی غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی د قضایا کمیټې رئیس چوک گراسلی د جمعې پرس په افغانستان کې د بیارغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل سوي لیک کې گراسلی لیکلي، زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوې پیسې څنګه مصرف شوې دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایا کمیټې رئیس چوک گراس لیکلي، زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یو ټانک جوړولو لپاره د 300 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو. حال دا چې دغه یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالر جوړېدای شي. په هغه څېړنه کې چې څورې مخکې خبره سو راغلي د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغه کاري ډلې لږ تر لږه 45 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ځای کړي چې له طبي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاصي وي. بریتانوي خبرونه میل آنلاین بیا د یو افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خبره کړې چې له بریتانوي پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم وو او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اتمیاشتي د بریتانوي پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوي پوځیان له افغانستانه ووتل د پر میدان یوازې پریښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنگل نومې سیمې کې چې د کډوالو او پناهغوښتونکو کمپ کې دی شپې تیروي. د ورځپاڼې په حواله دی د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووځي. جیلانی دوه کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل آنلاین خبرونه لیکي اوس جیلانی تش لاس دی د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نورو پناغښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی، د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له برتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی و.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دغه کمیسیون رئیس د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي، خو اجرایی ریاست بیا وایي تر هغو چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته دي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور واورئ.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته وسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي. خغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون لمخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مونږ ویلي چې د دوشنبه پر ورځ د انتخاباتو مهال ویش اعلانو او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی په دې ورسېو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی هم د شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې دری پلاوی له ولسمشر سره د موافقې ته رسیدلی چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو تول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټه لنول به ارزښت ونه لري.
تر ټولو مهمه مسله د انتخاباتو د نظام اصلاح ده. تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټه لنول
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی. په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپو چې اوس ازادي راډیو اورئ د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. د څو اوریدونکو پیغامونه را ولولو چې د افغان بیسیم د تاسو وټل شمیرې لاري راستولې دي. په دوی کې یو هم له پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمې الله حلیمی تندر دی. دوی وایي چې د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ سړک دی ترانزیت شي او پاکستان ته دی د ویزی سیستم هم پر فعال شي. یو بل اوریدونکو غلام سرور نصیبی لیکلی دی چې په هلمند کې جګړې زیاتې شوې دي، حکومت دې زیاته توجه وکړي. محمد نبی بیا لیکلی دی وایي چې هلمند ته توجه ونشي ممکن د هلمند وضعیت هم کندوز ته ورته شي. عبدالحد ځلان د لوګر څخه لیکلی وایي دا لس میاشتې کېږي چې په لوګر کې د برق پایښته خو د برق درک نشته. هله لرو چې حکومت د برق غم مخري. او دا هم ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې ماشين ته مورالي جوړي.
ستاسو له پیغامونو نه
بلې سلام علیکم. زه څنګه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم؟ د کندهار کې پروت یم. ورور جان طالبان زموږ کورونه چور کړ. طالبان زموږ د سری ولوج شارګر د فری سوي وړ دا موږ د اشرف غنی څخه غواړي چې موږ څنګه د ولسوالۍ ته عملیات ورواسي. دا به در څو د څو موږ سره داسې چیز بله دغه لارې سره بېشي په ازادي دا د فرا لار چې د دې چکا ورته چې بیا به ډېر تر فرا پورې د باغ پل تر ولسوالۍ تر فرا پورې داسې چور دی مټروان زه یو مټروان سړی یم خبرې در سره کوم چې وروره جانه غلې دې وول دي بیا به یې ډېر ټکوي مو زندګي مو خرابه ده ژوند مو خرابه دی.
ایران د واشنگتن پوسټ یو خبريال په ګډون څلور ایرانی ول اصل امریکایان خوشی کړل ویل کیږي چې دغه کسان د بندیانو د تبادله په چوکاټ کې آزاد شوي دي. په دیاره نور جزئیات صادق رښتونه وړاندې کوي.
جسن رضایان، امیر حکمتی، سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي. جسن رضایان د واشنگتن پوسټ خبريال و چې تیر کال د جاسوسي په تور ونیول سو. واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال دغه لګول سوی تورونه څو ځله رد کړی و. سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد هڅو په تور په اتکا لبند محکوم شوی و. امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي و د خپل انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی و او د جاسوسي په تور ونیول سو او په بند محکوم شوی و. په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید تد کروز د شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دغه معاملې د جزئیاتو په اړه نه پوهیږي. د وی همدا اوس خبر سوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي. فقط وایم چې د خدای شکر. په عین وخت کې د ایرنا خبری آژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي. رویټرز خبری آژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقض بندیان شوي وو. همدارنګه د غربي رسنیو په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کیږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول.
په همدې خبرونه کې مو یو راپور درلود چې د شفافیت د څار اداره وایي د ولسی جرګې د 50 غړیو په شمول یو شمیر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ملي شتمنۍ د لوټ په اړه تاسو څه وایئ؟ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مرکه کې د کوچیانو د ودونو لرنګ نه ځان خبرو. دیرس کلن جمیلی سره د کوچیانو په کېګدی کې د هغه د خپل واده پکله غږیګو.
دوه کاله بیا ناستم بعد دوه کلونو بعد زما بیا واده شو. زما دغه واړه وه بدلی مې زه غټه وم سړی مې غټه بیا بعد دوه کلونو زموږ واده و. دغسې استاسې ودونه و اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کو یا سړی لندن کې یا دنیا ډېر یې اوس خوار څه دغه شو. څوک هوټالو کې واده کوي څوک کورو کې واده کوي خخه شینه په خیری وخت خو هغه سیده هم
اتا واده کی څو جوړه کاری درته اخستی و
خډیر
څو جوړه
لاس جوړه به ولس دی کړی ولس می مور کړی
ټوټه چې وڅ رقم و
کی ټوټي وی هغه وخت ځل کزه چې ولې ما هغه وخت کی خټ ټوټي په شینه
چی و
مخملونه و لکه هغه وخت کی د لمنداري غوندې ټوټي وی تاسمږه کالی
بیا دا کور کی تخپل و ګندل خیاط و ګندل
کور کی مونږه و ګندل
او دی واده دی ورځی کمیس دي ترنګ و
سپین رنګ
څه رقم ګندل و
خپل ان کور کی ګندل
څو متره ټوټه پکې تللی و
څلور متره اول تر اخر اسمن کمی سونه یو پوخانی کمی سونه بیا لس متر ته متر
تکرای دی چې و شال و گاج چه رقم شال
سپین شال سپین پرتک سپین کمیس
ولی شین شال نه
نه
اتا سپین رواج ده
سپین رواج
آقا دی واده کالی دی بیاره واده روز ما غوندی کنه
ای غوندو
به تا واغسته رو واده روز سوم رو وقت
دی وقت پور ما غست
زور دی که
خمی زور
او دی نکا کالی دی سر قموه
شنا
آقا چه سوال
آقا میم سر
لاسو پی در باندې سره کړل
خويند مېره من
سره قمه سره کړل
دی زپور
زیورات را توه کوم شاینه درته واغستل
لکه هغه وخت یو چار ګول راواجو د پوزي وس غوغوالی غانی امیلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینزو شپګو اوس دی دی شاینه شو هغه زما وخت یو چار ګول
یو چار ګول
یو چار ګول او پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شاینه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو هغه ستولی تیلادی
تلادی دا فیشان دیت مخ باندې وکړه دی واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چی وکړه څه رقم شیان
خويند مې وکړه هر شی نه په منګه وکړه نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس منګه وخت کې نو دا لکه وسانی دی واچ کې جوړ کړم
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی په چیش کې بوتللې
دارسنه تورخمه پورې زموږ د پلار کور موټرو بیا تورخم کې میزما بدلی ولاړه و بیا خرابستل
دارسنه ګلپوش کړې وه
نه ګلپوش چې
څه رقم و
همد ساده
ساده و ولې نه ګلپوش کړې
خو لکه د شپې وخته روان شو
نه کېده نو د خاوند څه رقم کالي کړي وه
خاوند مې ښه ښایسته سپین شاو کالي کړي و تورخم کې راته وله
یې خانې تا ورته ګنډلی وه
نه نه زمونږ خراب اچ نه شه
خپله یې کوي بیا له واده وروسته کوم بل مراسم هم لرئ تخجمي ومه
نه نه هغه موږ نه لرو هغه موږ کې رواج نه شته درېیمه ورځ چې شي راجیږه شي خپل د کور کار شروع کړو هغه موږ کې نه شته چې دا تخجمي وکړو دا وکړو دا وکړو اوسه پورې موږ کې نه شته
اوس بله خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 27 ماه جدی سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 جنوری سال 2016 میلادی. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه هایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. این موضوع در حال مطرح میشود که فردا کابل میزبان نشست چهار جانبه خواهد بود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها در حمله های هوایی در ولایت ننگرهار 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. 3 پلیس 4 همقطارشان را در ولایت قندهار کشته و سپس فرار کردند و تحریم های هسته ای اروپا بر ایران برداشته شد. مشروع خبرها. قرار است دومین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان فردا در کابل برگزار شود. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مورد نقشه راه برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بحث میکنند.
تمرکز عمده آجندای نشست نقشه راه برای گفتگوهای صلح خواهد بود که در جریان گفتگوهای صلح در همین مسیر گامهای برداشته خواهد شد.
دوره نخست نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. شرکت کننده ها در آنجا بر نیاز فوری آغاز گفتگوهای مستقیم صلح تاکید کرده بودند. جزئیات تا لحظات بعد. یک مقام در ولایت قندهار گفته که 3 پلیس 4 همقطار به شمول یک قمندانشان را کشته و سپس فرار کردند. این مقام قندهار که خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت گمان می رود در 3 پلیس با طالبان ارتباط داشتند. من بفزود که این رویداد شب شنبه در منطقه کوه سلامی در ولسوالی خاکریز رخ داد. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. مقامات در کابل تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. یک مقام در ننگرهار میگوید در حمله های هوایی در این ولایت 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان خارجی جنگجویان را در منطقه تنگی شابی ولسوالی هسکمین روز شنبه بمباران کردند. خوگیانی افزود بر تازگی حمله های هوایی ضد گروه داعش در ننگرهار افزایش یافته است. مقام های ننگرهار میگویند جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در برخی از ولسوالی ها به شمول هسکمین، نازیان و اچین فعالیت دارند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. اتحادیه اروپا تحریم ها بر ایران را برداشت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا گفت تهران وعده هایش در مورد برنامه هسته‌ای خود را نگه داشته و اینک رفع تحریم ها از ایران اجرا می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریک موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این توافق را در یک نشست خبری مشترک روز شنبه در ویانا اعلان کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در ملاقات دیروز در ویانا حضور داشت و گفت این توافق از حمایت آمریکا برخوردار است. پیش از این اداره بین المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران بر اساس توافق هسته‌ای به تعهداتش عمل کرده است. بر اساس توافق ماه جولای پارسال، تحریم های بین المللی از روی ایران در بدل محدودیت فعالیت های از این کشور رفع می شود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران می گوید تهران جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها کرده است. بر اساس گزارش سه تن که تابعیت دوگانه داشتند نیز در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. رضاییان رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران برای بیش از یک سال به اتهام جاسوسی در ایران در زندان به سر می برد. جیسن رضاییان روزنامه واشنگتن پست بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند که او به عنوان یک برگ برنده در یک بازی سیاسی بزرگتر دستگیر شده است. همزمان خبرگزاری ارنا گزارش داده که آمریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد خواهد کرد. و یک گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی ده‌ها تن را در شرق سوریه کشتند. این گروه افزوده است امین افراد در جریان حمله بر مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در دیرالزور کشته شدند. با گفته گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، جنگجویان داعش جنگجویان طرفدار حکومت و خانواده‌هایشان را کشتند. گروه داعش بسیاری از مناطق دیرالزور را در کنترل خود دارد. نیروهای حکومتی بخش از این شهر به شمول میدان هوایی نظامی را در اختیار دارند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با الیاس صالح.
سلام و صبح بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: بامیان بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 14، آسمان قسمن ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 11، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7، آسمان قسمن ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی.
خلیل سلطانی بود با پیشگویی وضعیت آب و هوای امروز. هر یکتان را باز هم خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با این مطالب با شما خواهیم بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه هایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. وزیر حج اوقاف افغانستان تاکید میکند که بعد از مبارزه با افراطگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه های افراطی خالی به نظر میرسد.
والی سابق غور میگوید که دسیسه افراد به گفته وی مخالف باعث برکناریش از این مقام شد. ایران 4 آمریکایی ایرانی الاصل به شمول یک خبرنگار واشنگتن پست را از بند رها کرده است. در ادامه این مجله خبری شما را از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آیا می دانید وزارت سرحدات اقوام و قبایل در چند مورد کلیدی کار می کند؟
نام رسمیشان که درج است وزارت امور سرحدات و قبایل است که در دو بخش اساسی وظیفه خود را پیش می برد.
در رنگ های زندگی این صحبت را به صورت مکمل بشنوید. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه هایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. احمد شکیب مستقلی سخنگوی این وزارت همچنان میگوید مقام های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا فردا در کابل در مورد ایجاد چارچوب برای آغاز گفتگوهای صلح صحبت میکنند. هفته گذشته در دور نخستین نشست در اسلام آباد اشتراک کننده ها در مورد نیاز فوری برای آغاز گفتگوهای صلح تاکید کرده بودند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
قرار است کابل فردا دوشنبه میزبان دور دوم نشست چهار جانبه در مورد گفتگوهای صلح در افغانستان باشد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت تلفنی شام روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که مقام‌های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده در مورد نقشه راه برای رسیدن به برقراری صلح در افغانستان صحبت می‌کنند.
نقشه راه در واقع چارچوبی تعریف شده برای چگونگی آغاز گفتگوهای صلح و پیشرفت این گفتگوها و همین مسیر مشخص که در جریان گفتگوهای صلح در همین مسیر گامهای برداشته خواهد شد.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان همتای پاکستانیش اعزاز احمد چودری، دنگ شجون نماینده خاص چین برای افغانستان و ریچارد اولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در این نشست نیز اشتراک خواهند کرد. دور نخست نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد و اشتراک کنندگان بر ضرورت فوری برای آغاز مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه های طالبان تاکید کردند. در اعلامیه نهایی همچنین آمد که گفتگوهای مستقیم در پروسه صلح با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان صورت خواهد گرفت. پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در سال 2015 میلادی، طالبان به دو گروه عمده تقسیم شدند، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر هم به رهبری ملا محمد رسول. پس از ایجاد نقشه را با کدام گروه گفتگو خواهد شد؟ آقای مستغنی پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی افغانستان بارها روی این تاکید داشته که برای آن گروهی که حاضر باشه و نیز گفتگوهای صلح یا دریچه صلح برایشان باز خواهد بود.
در آغاز نشست نخست در اسلام آباد، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان پیش شرطها را غیر مؤثر خوانده بود. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از عزیز نوشت که گذاشتن پیش شرط در پروسه صلح مشکلات را در آوردن طالبان به میز مذاکره ایجاد خواهد کرد. اما مستغنی میگوید قانون اساسی افغانستان رهنمود است برای تمامی عملکردهای دولت افغانستان به شمول پیشبرد پروسه گفتگوهای صلح. او با تاکید افزود گروهایی که حاضر به گفتگو با دولت افغانستان می شوند بدون پیش شرط به میز گفتگوها بیایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر حج اوقاف افغانستان میگوید به هدف مبارزه با افرادگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دینی روز شنبه در کابل گفت باید روی روند مبارزه با گروه‌های افراطی تجدید نظر شود. در عین حال شمار از عالمان دینی بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می‌دانند. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت حج و اوقاف و عالمان دین میگویند برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت روزافزون در کشور نیاز است تا از لحاظ فکری مبارزه صورت گیرد. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تاکنون هیچ گونه مبارزه جدی در برابر گروه‌های افراطی در کشور صورت نگرفته است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دین روز شنبه در کابل روی تجدید نظر در رابطه با روند مبارزه با افراطگرایی تاکید کرده گفت برای رسیدن به این هدف به تهیه یک استراتژی جدید نیاز است.
در افغانستان هنوز جای تلاش‌های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه‌های افراطی خالی به نظر می‌رسد. این موضوع ما را بر آن وامی دارد که در روندی که تاکنون بوده است تجدید نظری جدی صورت گیرد و استراتژی تازه‌ای از نظر علمی و معرفتی تهیه و تدوین گردد.
آقای عثمانی افزود که باید در این نشست سه روزه عالمان دین ابعاد مختلف افرادگرایی به بررسی گرفته شده و طریقه های کوتاه مدت و دراز مدت به هدف مبارزه با آن مشخص کردند. افرادگرایی عقیده و اعمال فرد یا افراد را میگویند که برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیکی، دینی یا سیاسی از خشونت پشتیبانی یا استفاده میکنند. استراتژی مبارزه با افرادگرایی عوامل را شناسایی میکند که مردم را در برابر نفوذ افرادگرایی و استخدام توسط گروه های مسلح مخالف آسیب پذیر می سازد. عالمان دین در حال تلاش میکنند تا راه حل برای جلوگیری از افراطیت دریابند که گفته میشود گاهی شماری از آلمان خود نیز شکار افراطیت شدند. محمد محق یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی که در این نشست حضور داشت گفت جنگ جاری به خاطر آنکه اهداف مقدس نداشته روی همه ابعاد جامعه تاثیر ناگوار بر جا گذاشته است.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد به راه میافتد، جنگی که استخبارات بیگانه پشت سر آن است، جنگی که به خاطر تخریب خانه و سرزمین ماست، جنگی است که به خاطر بدنامی دین ماست. این جنگ به خاطر منافع قدرت و سلطه و ثروت و امثال این هاست.
از سوی هم شماری از عالمان دین بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می دانند. محمد ایاز نیوزی یکی از آنان.
افرادگرایی در هر جا خود یک پدیده نامطلوب است. اگر همچنین کنفرانس های علمی برای انداخته شود، ریشه های اساسی علل و انگیزه افرادگرایی تحلیل شود، اگر با بررسی گرفته شود، انشاءالله از افرادگرایی جلوگیری شود.
برخی از عالمان دین می گویند که جنگ های جاری در شماره از کشورهای اسلامی و ربط دادن آن به دین از دین اسلام تصویر نادرستی را ارائه کرده و عالمان افغانستان و جهان باید در این ارتباط صدا بلند کنند. آنان می گویند که جنگ های طولانی مسلمانان و به خصوص افغان ها را متضرر ساخته و باید برای پایان دادن به این تنش ها از راه های فکری و راه اندازی بحث ها تلاش صورت گیرد.
سرخط خبرها قرار است دومین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان فردا در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مورد نقشه راه برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بحث میکنند. یک مقام در ولایت قندهار گفته که 3 پلیس، 4 هم قطار به شمول یک قمندانشان را کشته و سپس فرار کردند. این مقام که خواستن نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت گمان می‌رود در 3 پلیس با طالبان ارتباط داشتند. یک مقام در ننگرهار میگوید حمله‌های هوایی در این ولایت 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان خارجی جنگجویان را در منطقه تنگی شابه ولسوالی هسکمینه روز شنبه بمباران کردند. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش بر ایران را برداشت. بر اساس گزارش‌ها تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی که بر ایران وضع شده بود از دیشب رفع شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران میگوید تهران جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها کرده است. بر اساس گزارش 3 تن که تابعیت دوگانه داشتند نیز در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. و یک گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی ده‌ها تن را در شرق سوریه کشتند. این گروه افزوده است همین افراد در جریان حمله به مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در دیرالزور کشته شدند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه واشنگتن اگزامینر در مورد پول های ضایع شده وزارت دفاع آمریکا در افغانستان مطلب را نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که کنگرس آمریکا در مورد میلیون ها دلاری که از سوی وزارت دفاع این کشور در افغانستان ضایع شده ابراز نگرانی کرده است. این مسئله در کمیته قضایی مشران جرگه و کمیته خدمات نظامی این کشور مطرح شده است و قرار است اولین نشست در این مورد هفته آینده دایر شود. به گفته نشریه واشنگتن اگزامینر، رئیس کمیته قضایی مشران جرگه آمریکا روز جمعه نامه ای را در این مورد به اداره سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان فرستاده است. در این نامه در مورد گروه کاری کسب کار و ثبات مربوط وزارت دفاع آمریکا تقاضای بررسی رسمی صورت گرفته است. در این نامه که به سیگار فرستاده شده، گراسی نوشته است که بقیده من وزارت دفاع باید معلومات دقیق ارائه کند که پولهای داده شده به گروه کاری کسب و کار و ثبات چگونه به مصرف رسیده است. واشنگتن اگزامینر بخش دیگر از نامه را نیز نشر کرده که در آن رئیس کمیته قضایی مشران جرگه امریکا نوشته است که می خواهم مطمئن شوم که این همه پولها به گونه قانونی به مصرف رسیده است. گروه کاری وزارت دفاع امریکا سال گذشته زمان مورد انتقاد قرار گرفت که بر اساس گزارش ها حدود 43 میلیون دلار را برای ساختن یک تانک تیل به مصرف رساند. این قیمت 140 بار بیشتر از ارزش یک تانک تیل مشابه به آن در پاکستان است که می توان با مصرف 500 هزار دلار آمریکایی آن را ساخت. در این تحقیق که چند پیش به نشر رسید آمده است که گروه کاری وزارت دفاع آمریکا 54 میلیون دلار را در پروژه‌های ضایع کردند که برای استفاده از منابع طبیعی افغان‌ها اختصاص داده شده بود. از سوی دیگر نشریه بریتانیایی میل آنلاین در مورد زندگی یک ترجمان افغان نوشته است که در زمان اجرای وظیفه با بریتانیایی‌ها زخمی شده و اکنون خواهان رفتن به آن کشور است. میل آنلاین می‌نویسد فاضل جیلانی 23 ساله برای 8 ماه به حیث ترجمان بریتانیایی‌ها ایفای وظیفه کرد، اما زمانی که بریتانیایی افغانستان را ترک کردند او را رها نمودند. جیلونی اکنون در یکی از کمپ‌های پناهجویان در فرانسه به سر می‌برد. به گفته نشریه وی به خاطر متهم شدن به جاسوسی از سوی طالبان مجبور به ترک افغانستان شده است. جیلونی برای 2 سال در کشورهای اروپایی سفر کرده و تلاش نمود تا خود را به بریتانیا رسانده و تقاضای پناهندگی کند. میل آنلاین میگوید اکنون جیلونی دست خالی بوده و در کنار هزارها پناهجوی دیگر در یک خیمه زندگی میکند. جیلونی که از ولایت لوگر است در ماه جنوری 2012 میلادی با بریتانیایی ها به کار آغاز کرده بود.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی سابق غور میگوید که دسیسه افراد به گفته وی مخالف باعث برکناری وی از این مقام شد. سیما جوینده از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی خواسته تا کار وی را ارزیابی کنند، اما اداره مستقل ارگانهای محل میگوید دلیل برکناری سیما جوینده ضعف اداره در ولایت غور بود. مقیم نایب جزئیات میدهد.
ولی سابق غور میگوید او بر اساس یک دسیسه از سوی متخلفین، غاصبین زمین و تنظیم کنندگان جرایم سازمانیافته برکنار شده است. سیما جوینده میگوید او بنابر وعده ای که به رئیس جمهور داده بود که در ظرف 6 ماه تغییراتی را در این ولایت به میان می آورد، پس از تقررش فوراً دست به کار شده، با مدت 5 ماه و 20 روز به کوتاه ساختن فاصله بین حکومت و مردم پرداخته، از مکاتب نظارت کرد، سطح جرایم را کاهش داده و برای تامین امنیت سنگر به سنگر از نیروهای امنیتی بررسی نموده است. سیما جوینده والی سابق غور میگوید اقدامات وی در جهت جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با فساد اداری و معرفی افراد متخلف به عدالت شماره را واداشت تا بر علیه وی دست به توطئه بزند و باعث برکناری وی شود. او در مورد دلایل برکناریش چنین گفت:
فقط دفاع از حقوق خانم ها بوده، جلوگیری از قاصبین زمین بوده، سر معرفی کردن قاصبین و سارن والی بوده و به خاطر از اینکه من اسناد اونجا پیگیری نکنم به خاطر من برکنار کردن. عامل برکناری
خانم جوینده از حکومت شکایت کرده، میگوید مقامات بدون ارزیابی از کاروای در برکناریش اقدام کردند. اما مقامات ارگانهای محل در ارتباط به شکایت سیما جوینده میگوید دلیل طرح دسیسه به خاطر عزل خانم جوینده حقیقت ندارد و او بنابر حکومتداری ضعیف برکنار شده است. عبدالمالک صدیقی معین اداری ریاست مستقل ارگانهای محل بر رادیو آزادی گفت پیشنهاد برکناری خانم جوینده به دلیل عدم اداره خوب قبلا ارائه شده بود و تبدیلی وی به حیث معاون والی کابل منظور گردید.
که هم شورای علما، هم مردم ولایت غور، هم جامعه مدنی و هم شورای ولایتی و تمام ارگانهایی که در اوجا موجود بوده در قسمت حکومتداری ضعیف از او شکایت داشتن. بنان دولت تصمیم گرفت که او را تبدیل کردن باعث معاون ولایت کابل و تا کنون غایب است، با معاونیت ولایت کابل مراجعه نکرد.
به گفته ای وی تغییر و تبدیل یکی از رکن اساسی اداره در یک حکومت به شمار رفته و نتیجه خوبی هم داده است. خانم جوینده پست معاونیت ولایت کابل را نپذیرفته، میگوید در صورتی که نتواند تقریبا 1 میلیون نفر را در ولایت غور اداره کند، چگونه در کار برای سازماندهی 5 میلیون نفوذ ولایت کابل میتواند موفق باشد. اما معین اداره مستقل ارگانهای محل در پاسخ این سوال گفت او در کابل به حیث معاون ولایت توظیف شد که سازماندهی و اداره در دست والی است و معاون والی را در امور کمک میکند. عبدالمالک صدیقی گفت از اینکه خانم جوینده به حیث معاون والی کابل هم به این اداره مراجعه نکرده، به عوض وی کسی دیگر پیشنهاد شده و انفکاکش از این پست نیز مطالبه گردیده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 7:54 دقیقه به وقت کابل شد. ایران 4 آمریکایی ایرانی الاصل به شمول یک خبرنگار واشنگتن پست را آزاد کرده است. گفته می شود این افراد در چارچوب مبادله زندانیان رها شدند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد مرور کرده است.
جیسن رضاییان، امیر حکمتی، سید عابدینی و نصرت الله خسروی رودسری 4 آمریکایی ایرانی تبار هستند که آزاد شدند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست سال گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. او و واشنگتن پست اما بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند که او به عنوان یک برگ برنده در یک بازی سیاسی بزرگتر دستگیر شده است. کشش سید عابدینی به اتهام برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده بود. امیر حکمتی، یک مرین سابق آمریکایی، در حالی که برای دیدار با مادرکلانش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، اما محکمه استیناف این حکم را به 10 سال زندان تقلیل داده بود. تد کروز، نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز شنبه به خبرنگاران گفت که در مورد جزئیات این معامله چیزی نمی‌داند. او افزود: همین لحظه اطلاع یافتیم که کشیش سید عابدینی و 3 آمریکایی دیگر ظاهرا از ایران به کشور برمیگردند. فقط میگویم خدا را ستایش. همزمان خبرگزاری ایرنا با نقل از عباس جعفری دولت آبادی لویسارنوال تهران گزارش داد که آمریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع رسمی در آمریکا گزارش داد که 6 تن از این ایرانیان در این کشور تابعیت دوگانه دارند و به دلیل نقض تحریم‌های ایران در زندان بودند. همچنان خبرگزاری‌های غربی گزارش دادند که 14 ایرانی دیگر که گفته می‌شود تحت تعقیب پلیس بین‌المللی بودند، دیگر تحت تعقیب نخواهند بود.
رنگ‌های زندگی.
وحیدالله الفت هستم، مشاور وزیر امور سرحدات و قبایل. تقریبا در کل اگه امورات که در وزارت جریان داره در او دخیل هستم و خصوصا در بخش های پالیسی سازی، پلان سازی و ایجاد طرحهایی که برای آینده وزارت بسیار مهم است در او مورد زیاد کار میکنم و اکثر کارهای تکنیکی وزارت با جناب وزیر صاحب همکاری دارم و یک جای با ایشان همکار هستم.
بر ما معلومات بدین که خود وزارت سرحدات چند مشاوریت داره و در چی بخش های هستند؟
وزارت امور سرحدات و قبایل 3 نوع مشاورین داره که یک نوشان مشاورین رسمی که از طریق تشکیلات رسمی برای وزارت داده میشه. خب در او بس ما 4 مشاورین داریم. بخش دیگه که ما داریم بخش قراردادی است که از طریق وزارت اقتصاد برای ما و همچنان از طریق برنامه CBR برای ما یک تعداد مشاورین داده شده که در او بخش ما فعلا 2 نفر داریم و 2 نفر دیگه هم شاید در این نزدیکی آینده با ما بپیوندند و همچنین 8 نفر مشاورین دیگه که فوق‌العاده از طرف رئیس صاحب جمهور برای خود وزیر صاحب خارج از تشکیل وزارت است، البته که از طریق اداره امور معاشات و سایر امتیازات از اونها پرداخت میشه، برای جناب وزیر صاحب تعیین شده که مجموعا تقریبا تا 16 نفر مشاورین ما اینجا فعلا وظیفه را پیش میبرند.
میشه در مورد نام خودم این وزارت خانه بگوین که بعضی ها وزارت سرحدات میگن، بعضی اقوام قبایل، چطور گپ است؟
نام رسمیشان که درج است وزارت امور سرحدات و قبایل است که در دو بخش اساسی وظیفه خود پیش میبره، که یک بخش سرحدات است که ما بررسی سرحدات پیش میبریم، البته تخطی هایی که در سرحدات از طریق کشورهای همسایه پیش می اونا رو بررسی میکنیم، و بخش دیگه که ما از طریق وزارت پیش میبریم از نامشان قبایل است که در بخش قبایل، خصوصا قبایلی که در سرحدات زندگی میکنه و همچنین اقوام مختلفی که در افغانستان هستند، در بین از اونا ما کار میکنیم و کارهای ما تقریبا در عموما به 4 کاتگوری باز تقسیم شده. در پایین دو کاتگوری که بخش تعلیم تربیت جدا داریم و همچنان کار با نهادهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی است، و بخش دیگه شان کار با اقوام مختلف است، و بخش چهارمشان کار در سرحدات است که چه قسم سوی مردم به اونجا بلند برای ما، چه قسم برای از اونا ما کار کنیم.
میخواستیم بفهمیم که ذوق شخصیتان چطور، آیا در اوقات بیکاری یعنی مصروف چی هستین؟
اگر موقع پیدا کنم، من زیاد علاقه دارم که از چیزای نو که در جهان میگذره مطالعه داشته باشم، ورزش علاقه دارم که پیش ببرم، و همچنین کتابایی که دارم اونما را وقت نا وقت مطالعه میکنم.
به ورزش که علاقه دارین کدام نوع ورزش است؟
برنامه روز که هستن کرکت و فوتبال است، و البته خود من هم فوتبال زیاد دوست دارم و کرکت همچنین، و خودم تا حال در وقتی که در جریان مکتب و پانتون بودیم، وقتی که پیدا میکردیم باز یگان وقت این بازی را پیش میبردیم.
سلامتی تانو میخواییم، از شما یک جهان تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. در این اواخر از بعض اظهارات مطرح می شود که تعداد از اعضای ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی معادن افغانستان به نحو نقش داشتند. آیا در منطقه شما چنین است؟ در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 در همین مورد بحث خواهیم کرد و منتظر تماس های تلفنی شما خواهیم بود، دقیقا تا نیم ساعت دیگر. اما حالا در این